ریږي. نوموړی پرون په یو ټویټ کې ویلي، خبریالان د شی حکومت ولې د پراختیا لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي، باید د هغوی دفاع او کلک ملاتړی وسی. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د دغه برید مسؤلیت منلی او وایي چې د شیوګانو پر فرهنګي مرکز دغه برید یې په یوه بکس کې د ځای پر ځای سویو چاودیدونکو موادو په وسیله ترسره کړی. د طالبانو چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل سوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان سوي. خو د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه د وژل سوو کسانو شمیر درې او د ټپیانو شپاړس تنه ښیي. نن په ټول افغانستان کې تر پنځو کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ضد ناروغۍ د واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیلیږي. د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به شاوخوا لس میلیونه ماشومان واکسین سي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د پولیو له منځه وړلو د پروګرام مسؤول کمل شاه له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې چې یوه ناعلاجه ناروغي ده واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او کابل ته د اروپایي ټولنې د روغتیایي مرستو د یوې کڅوړې د رسېدو خبر ورکوي. ډبلیو ایچ او پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې په دې کڅوړه کې چې د هوا له لارې کابل ته رسېدلې، طبي وسایل او په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو لپاره د لومړنیو روغتیایي مرستو کیټونه شامل دي. دې سازمان دغه راز ویلي چې د اروپایي ټولنې د ملاتړ په مټ به په افغانستان کې ډېرو خلکو ته روغتیایي مرستې ورسېږي. په عین حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د بامیان ولایت د مسؤولانو له قوله په دې ولایت کې د یوه روغتون د پرانیستلو خبر ورکړی. ویل سوي د انتاني ناروغیو د درملنې دغه دېرش بستریز روغتون هم د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته چمتو سوی. د افغانستان بانک غواړي چې نن دوشنبه د داوطلبۍ له لارې شپاړس میلیون امریکایي ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی، په یوه ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرافۍ او د پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د اقتصادي چارو د کتونکو په باور دغه اقدام د دې لپاره کیږي چې د بهرنیو اسعارو په تیره د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ثابت وساتل سي. د افغانستان تر نونسو کلونو کم عمره د کرکټ لوبډله به نن د بنګلادیش له لوبډلې سره د دوو یو ورځنیو لوبو لومړۍ هغه پیل کړي. د افغانستان کرکټ بورډ بیګانه وخته په یو ټویټ کې ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د سهار پر 9:30 بجو د متحده عرب اماراتو د پلازمینې ابوظبي د کرکټ په لوبغالي کې پیل سي. د دې بورډ په خبره د دواړو لوبډلو ترمنځ بل یو ورځنۍ لوبه به تر روانې چهارشمې پورې ترسره سي. د افغانستان او بنګلادیش تر نونسو کلونو کم عمره ټیمونو ترمنځ په دوو لویو په سیبه د افغانستان او بنګلادیش درې اړخیزې سیالۍ د مارچ پر اتلسمه پیل او تر دېرشمې پورې دوام وکړي. پیرن په تبریز کې د هستوګنې په یوه ودانۍ کې د چاودنې له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه اووه تنو ته رسېدلی. د ایران فارس خبري اژانس د اوروژنې د کارکوونکو له قوله ویلي چې دغه چاودنې چې پرون سهار شاوخوا درې بجې وسوه، درې ودانۍ ویجاړي او شاوخوا لس اپارتمانونو ته یې زیان اړولی. په دې چاودنه کې چې د چارواکو په خبره تر اوسه علت نه دی معلوم، لږ تر لږه پنځه تنه ټپیان سوي هم دي. د اطفایي کارکوونکو ویلي چې شاید دغه چاودنه د ګازو د لیک کېدو له کبله سوي وي. چارواکو مخکې د مړو شمېر پنځه تنه ښوولی وو. جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونه په پام کې لري چې نن دوشنبه په تیرو پنځو کلونو کې خپل تر ټولو پراخ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. دغه تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په اټومي وسلو سنبالې شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې دا ډول تطبیقاتو ته ښایي د جګړې د اعلان په سترګه وګوري. د شمالي کوریا د اټومي حملو د خطرونو په مقابل کې واشنګټن او سیول په خپلو کې دفاعي همکاري زیاته کړې ده. شمالي کوریا په وروستیو میاشتو کې نورې پارونکې مناسبې وسلې هم ازمویلې دي. سیول وایي شمالي کوریا په تازه مورد کې پرون له یوه اوپتل څخه یو میزایل وازمایه. د جنوبي کوریا او امریکا تازه تمرینات چې د ازادي د ډال نوم ورکول سوی لس ورځې دوام کوي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د بحثمو زنوري اسنوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په 15 دقیقې بحث کې د ټولګډونه حکومت پر موضوع خبرې کوو، یا ټول شموله حکومت چې پر افغانستان طالبانو لوبیا وکمنې دوه رئیسی نړیوال پریډیټ ټینګار کوي. نړیوال ټولنې چې تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، حکومت ته د ښځو د اساسي حقونو په ګډون په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونو ته درناوی د په رسمیت پیژندلو د شرط په توګه ایښی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استاذ توماس نیکلاسن پرون یو شنبه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي دي چې د ټول ګډونه حکومت جوړولو لپاره د افغانانو ترمنځ د دې خبره معنا لرونکي خبرې پیل کړي. خو نو موري د ته هم اشاره وکړه چې خای دا ستونزمنه وي چې له واکمنو چارواکو سره د میز بلې خواته باید نور افغانانو استاذ توب څوک کوي. خو نیکلاسن چې په دې سفر کې په کابل او کندهار کې د طالبانو له جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي دا هم وویل چې دا حتمي نه ده چې د خبرو لپاره دوه لوري وي، کېدای شي مختلف سیاسي لوري په یوه ګردي میز کې سره راټول او خپل نظریات مطرح کړي. طالبان ویلي چې حکومت اوس هم ټول ګډونه دی، خو انتقاد کوونکي وایي چې ټول واک د دې ډلې د جګپوړو غړو په لاس کې دی. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره دا څېړو چې آیا طالبان به بل اخر د ټول ګډونو حکومت هغه ډول چې د یو شمیر افغان سیاسي ډلو او فعالانو او نړیوالو لپاره د منلو وي جوړولو ته غاړه کېږدي. په تېرو دوه لسیزو کې د افغانستان پخوانیو حکومتونو ته په پام چې موقتي مصلحتي ائتلافي او د ملي یووالي حکومتونه تجربه شوي، دغه ټول ګډونه حکومت به چې نړیوال پرې ډېر ټینګار کوي له هغو نورو سره توپیر ولري او آیا په اوسنیو شرایطو کې جوړېدل ممکن دي؟ د بهستمو د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور او د سیاسي او مذهبي چارو کارپو صلاح الدین سعیدی ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. اول به سعیدی صاحب تاسو در شو د ټولګډونه یا ټول شموله حکومت د جوړولو خبره ډیره مطرح کیږي، کراته وایي چې ټولګډونه یا ټول شموله حکومت په څه معنا؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو محترم ما او د نوو اړیدونکو ته وړاندې کوم. په سیاسي لحاظ باندې د حکومتونو د ایجاد او د مشکل د حل لپاره نوې اختراعات ضرورت نشته. حکومت ټیم دی چې د معینې برنامې د عملي کولو لپاره سره هوټ کوي، مشروعیت ترلاسه کوي او د مشروعیت نه پرته بعد په کار باندې پیل کوي. د متخصص حکومت را وستل چې مشروعیت نه لري، تجدید شوی حکومتونه د ټولنې نه وتلي، د ټول شموله حکومت معنا مخشوشه ده، تر عملا بی معنا ده. تر څو چې مشروعیت مطرح نه وي، ټول شموله چې مختلف برنامه ولري او موږ تجربه کړی دي دا بے معنا خبر ده. زما په پوها باندې د افغانانو ترمنځ د تفاهم ضرورت شته ده. دا چې موږ په بشري ټولنو کې نوې اختراع وکړو، دا راته کوم نوې اختراع کاری، هغه حکومت چې د پردو په سفارش او د پردو د استخباراتي ادارو په سفارش او د بن غوندې د خارجانو حکومت جوړ شي، هغه نه د منلو وړ ده. او دا چې پرونی چارواکي د استخباراتي مختلف استخباراتي غړي د ټول شموله حکومت په نامه باندې راشي او هر څوک د یو مرجع چې ملت ته مشروعیتونه لري د هغه نمایندګي وکړي، دا دقیقا بی معنا او غولونکي خبر ده. په دې مورد کې د طالبانو ظاهري تاکید چې موږ پردي چې خپلو منځو کې سره په تفاهم ورسیږو، دا هم په دې دروغ دي چې طالبانو حاکمیت د ملت ارادې ته تمکین نه کوي، له سره نه مني. جناب خوستی دا مسله کاملا واضح کړه چې موږ انتخابات نه منو. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم عملی ناسته، عملی جوانب لټول، تفاهم کول ضرورت ده. اما دغه سپارښتنه چې دلته والته کیږي دا هڅه غولونه ده او امران به معنا خبر ده. شکر
منصور صاحب، تاسو په کې څه وایي؟ ټول ګډونه یا ټول شموله حکومت چې نړیوال ډیر په ټینګار کوي، د افغانستان دغه اوسنیو شرایطو ته په پام چې طالبانو قدرت په لاس کې نیولی دی، کراته وایي چې اولې اوس دغه حکومت هغه ډول ټول ګډونه یا ټول شموله نه دی چې نړیوال پرې ټینګار کوي، یا د افغانانو د سیاسي یو شمېر سیاسي ډلو او د نړیوال ټولنې لپاره د منلو وړ وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ګرانو میلمنو او همکارانو کولو معذرت کوم، السلام علیکم رحمت الله. موږ په دې فکر یو چې ملتونه او هیوادونه د هیڅ اخی میراث نه وي، او هر څه چې خلک تر سره کوي که د حکومت سره نه وي، که اقتصادي پرمختګونه وي، که اداري او بنسټونه رامنځته کیږي، هغه باید ټولنې او د ولسونو او د هیوادونو د ارزښتونو په اساس تنظیم، ترسیم او رهبری شي. له بده مرغه په افغانستان کې د تیرو پراخو ناورینونو او خنړی انقلابونو د پلشو خنړی انقلابونو لعمله د افغانستان سیاسي ادانه او ارزښتونه لمنځه تللي او له پراخو ستونزو سره مخ شوي. موږ فکر کوو چې اوسنی حکومت او سیستم چې رامنځته شوی دوی هم خپلې ستونزې لري، پخوانی هم خپلې ستونزې لرلې. هر هغه څوک چې دلته د رهبری ادعا لري زموږ د اسلامي شریعت له نظره وګورو، د اسلامي نظامونو خپله فلسفه، خپل کلنلار او خپل لارې چارې دي چې هغه په لوړو والی اخلاقیاتو ولاړې او د وګړو او ولسونو او د خدای د دین په خدمت کې وي. غربي نظامونه که د غرب د سیاسي فلسفې په اساس رامنځته کیږي، هغه هم خپل ارزښتونه لري او اساسي د خلکو د لپاره ول او کارنده او رغنده خدمات وړاندې کول دي. او د کمونیزم د سیاسي فلسفې په اساس چې کوم نظامونه رامنځته شوي دي، یا او هغه اکثر د دیکتاتورۍ د زور د فشار او د ستم او د ظلم په اساس رامنځته کیده. موږ که د افغانستان د اوسني نظام په اړه خبره کوو، دا باید الهي احکامو په اساس لکه څنګه چې لاجل خدای جل جلاله سنو فرمایي چې به شکه خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپارئ، له راس تر قاعده اهل ترینو او ژمنترینو خلکو ته د حکومت وادي او د افغانستان د خلکو د سرنوشت وادي ور وسپارل شي. هغه که هر څه بعد د افغانستان رښتینی بچي، د افغانستان د خلکو عقایدو ارمانونو تجمنوي او د خپل وطن د وګړو ګټو ته او ملي مصلحتونو او ګټو ته تجمنوي. موږ په دې فکر یو که چیرې غرب یا نړیواله ټولنه غواړي چې بیا هماغه تاریخ تیر سولیدلي او ناکام اشخاص او افراد چې د تیرو څو څلوېښتو کالو یا نږدې نیمې پېړۍ په حکومتونو کې په مختلفو شکلونو د پردیو استخباراتو د خوا د افغانستان د ملت په اوبو او څټ پرول کېږي او په دې ملت او په دې خاوره تحمیلېږي، د هغوی دپاره لابي کول وي او هغوی راوستل وي، دا د افغانستان د خلکو له ادرسه کاملا مردود ده. افغانان نور نه هغوی غواړي او نه هغوی ته په تمه دي، بلکې د افغانستان د خلکو متن ته باید مراجعه وکړي. د دې وطن با ایمانه، با شرفه، با عزته او ملي ګټو او د ولس ګټو ته ژمن خلک باید
مننه منصور صاحب. سعید صاحب، منصور صاحب مرته اشاره وکړله د توماس نیکلاسن مخله دی چې افغانستان ته لاړ شي، تقریبا یو اونۍ په افغانستان کې په کابل او په کندهار کې تیر کړل. د طالبانو د حکومت له جګپوړو چارواکو سره یې وکتل، من جمله د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره، چې په رسنیو کې وویل شول چې عبدالکبیر هم د هم ټول شموله حکومت د جوړېدو ژمنه کړې ده. راشو د توماس نیکلاسن منډو ترلو ته له هیواده بهر هم د افغانستان له یو شمیر سیاسي کړیو سره، له پخوانیو د پخواني نظام له چارواکو سره، له افغان فعالانو سره لیدنه کتنه تر سره کړی او دغه راز د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو د ځانګړو استادو سره هم د خپل خبرو کې بیا هغه موضوع را پورته کړی چې باید افغانان په خپل منځو کې مانالرون کې خبرې پایل کړي. دا هغه څه چې په تیر جمهوری نظام کې په ورستیو کې البته مخکې سقوط نه هم ډیر مطرح کېده، کله چې طالبان سره د په دوحه کې د سولې خبرې پایل شوې. د دوحه د تړون یو شرط هم دا و چې د 2020 کال په د مارچ په 10مه باید د افغانان ترمنځ خپل منځي خبرې پایل شي، چې د دغو خپل منځي خبرو په نتیجه کې بیا یو عمومي اوربند او داسې یو سټرکچر رامنځته شي چې د افغانستان راتلونکي سیاسي وټاکي. د افغانان ترمنځ خبرې مخکې ډیر تر سره شوی دی، د سیاسي اجماع په نوم باندې په مختلفو ډولونو باندې، خو هیڅ نتیجه نه دا ورکړي. ولې نړیوال بیا ډیر پر تاکید کوي چې باید افغانان په خپل منځو کې سره کینی؟
خبره ډیر جوانب لري. د افغانان ترمنځ ډیر ناستې او ولاړې نه دي شوي. که منظور مو د هغه استخباراتي روابط او پر بنیاد باندې دلته او هلته مجالس دي، د افغانستان ترمنځ خبرې نشته. په افغانستان د افغانستان په مسأله باندې کوم نوي اختراعات کول نه دي پکار. دلته هغه منګه غواړو چې جهان او نړۍ موږ ته زمينه سازي وکړي تر خپل هدف پوري او موږ خپل زمينه سازي وکړو او هدف پوري.
خو سیدی صاحب پتیرو شلو کلونو کې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې فعال حضور درلود، پیسې وی پریمان راغلی افغانستان ته، د سیاسي خوځښتونو ملاتړ کېده، د مدني ټولنو، د بشري حقوقو، د ټولو، ولی دغه اونشو
یو پروژې دی، یو عملی کار دی. دا پروژې چې د قومونو شوراګان او د هغه پر بنیاد باندې افغانستان د پېستاد وګړي پر بنیاد باندې نه، د قوم پر بنیاد باندې شي، دا عملاً انحراف ورکول دي. حزب او سازمانونه چې په افغانستان کې په فورمال شکل باندې جوړ شوي دي، د ټولنې نسخې په اصطلاح د حل لارې پنځه شپږ نه زیات نه دي. یو سلو پنځوس یو سلو شپېته حزب چې راځر شوي دي، معنی دا ده چې حکومتي چارواکو کار نه دی کړی، ښه قوانین نه دي نافذ شوي. نړیوال ټولنې چې هغه مرسته کړي دي، اتیا فیصده یې بېرته خپله غلا کړي دي. دا اکثره پروژې د یو عملی کار په بڼه باندې نه دی شوی. دا تفصیل ډېر لرم، هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ فورمال شیونه عملي شوي دي چې د افغانستان ټولنې عمق ته توجه نه ده شوی. اخیر نه
سیدی صاحب خبر دلته راځم چې دغه نړیوال چې اوس وقت د طالبانو لرسیدو سره په افغانستان کې د ټول شموله حکومت، د بشري حقوقو رعایت او ځینې نور مسائل مطرح کوي. په تیرو شلو کلونو کې که افغانانو دا فرصت درلوده، نړیوالو هم دا فرصت درلوده، ولی هغه مفاهیم یا ارزښتونه چې د نړیوال ټولنې لپاره ډیر مهم دي، هغه په افغانستان کې محکم نشول، استوار نشول.
دا په دې محکم نشول، استوار نشول چې بهرنیانو هغه څوک چې پر امورو مسلط وو د دیموکراسۍ په معنا باندې نه پیدل. څه معنا؟ که چېرته دیموکراسۍ د خلکو حاکمیت، د خلکو د ارزښونو پر بنیاد باندې حاکمیت او د خلکو د ارزښونو د پاللو او روزلو لپاره حاکمیت وي، هغه ارزښ چې په امریکا کې جلی د جلی او الګ د الګ سره واده کولای شي، هغه په افغانستان کې ارزښ نه دی. هغه څوک چې پر امورو باندې مسلط شو، د ښکاله څلوېښت کاله د استخباراتي لار نه په افغانستان کې پراشوت شو، هغه د افغانستان نبض په دې باندې سره ورسېدی چې هم ورسره صلاحیت و، هم صلاحیت د سفارت سره و. سفارت چې هغه معیارونه اته ارزښ ویلي چې هغه ته د خپل پلار په ګیره باندې خندل او د رادیو او د تلویزیون او د میډیا نه د څو لوچو فلمو باندې خلاصه کول، د اقتصادي بازار آزاد په داسې شرایطو کې عملي کول چې هغه ته توانایي د رقابت آزاد.
یعنی سیدی صاحب هدف ستاسو دا و چې د ټولنې سره اړخ نه لګاو، هغه څه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې عملاً
په یقین
بله
مننه مننه سیدی صاحب امکانات و چې هغه مخکې د دې نه چې د دې ملت په نفس پوه شي، د کوم استخباراتي ادارې غړی اوسي، دا اساس د خبرې.
مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
منصور صاحب مخکې متاثر اړیکه پریښوله، بیرته لږ اړیکه در سره ټینګه شوله. راځو بیا هم دا د توماس نیکلاسن دې خبرې ته چې د که څه هم ویلي دي چې باید د افغانانو تر منځ د په خبره معنا لرونکي خبرې پیل شي، خو د یوې ستونزې یادونه هم کړې ده چې که د میز یوې خواته واکمن چارواکي وي چې طبعاً طالبان دي، دا وایي چې د میز بلې خواته دا چې د افغانانو استازیتوب به څوک کوي، دا یوه ستونزمنه مسله ده. رښتیا هم له طالبانو سره به څوک کینی مثلا چې دغه با مفهومه خبرې سرته ورسوي؟
دا ډېره مهمه مسله ده او یوه ورکه ده، یوه تشه ده. له بده مرغه د افغانستان اوسني چارواکي هم په ډېرو مسایلو کې لولس مرور او ولس لدوی مرور اخکاری دغه جوړ جاړی چارواکو او یا هم د هغو درسونو سره د افغانستان د ولس درسونه بلل کېدای شي د افغانستان د ټولنې متن دی. موږ فکر کوو چې د افغانستان د جغرافي او د ټولنې متن ته که مراجعه وشي، افغانستان ډېر ویاړلي شخصیتونه لري، هم په سیاسي ډګر کې، هم په علمي اقتصادي فرهنګي ډګر کې، هم په د ټکنالوژي او نورو برخو کې، هم په کور دننه ډېر باوقاره شخصیتونه لرو چې هغوی ډېر مثبت خدمات لري د افغانستان او د دې ولس د پرمختګونو ستر ارمانونه او ارادې لري. هم له هېواد بهر داسې شخصیتونه لرو چې هلته زحمات وباسي، هلته تکلیف وباسي او د خپل اولاد مړۍ نیموي او افغانستان ته رالیږي، د افغانستان د یوې برخې که هغه کوچنۍ وي که لویه وي، د هغې د ترقۍ او پرمختګ او یا د وګړو او خلکو د اقتصاد د پرمختګ یا د هغوی سره د مرستو په برخه کې لګوي. موږ فکر کوو چې دغسې شخصیتونه باید د پراخ ارزښت خاوند وګڼل شي او پر دوی پانګونه وشي. له هغوی سره
هم دا خبره منصور صاحب، خبره دا ده چې په افغانستان کې موږ په تیرو شلو کلونو کې ولیدل چې په یو کس باندې هیڅوک جوړ نه راځي. نمونه نه غواړم واخلم، یوازې محدود کسان دي چې هغه د ټولو قومونو لپاره، ټولو سیاسي ډلو لپاره د منلو وړ شخصیتونه دي. د کوټې په شمار څو تنه دي فقط په افغانستان کې. خو که راشو دغه خبرش تاسو کوئ چې افغانستان دغه سي پانګ لري، مانوي پانګ، خو اختلافات پرې ډېر زیات دي. دا چې څوک کولای شي یا دا صلاحیت لري یا دغه وړتیاوي لري چې هغه که هیانن مثلا دغه یو خبره تر سره کیږي، په دې کې راغونډیږي، بیا به هم لکه د تیر په څیر باندې د ونډو ویشل وی چې دغه قوم ته پکې ونډه نه ورکول شوی، دغه سیاسي ډلې ته پکې ونډه نه ورکول شوی، یا دغه ونډه کمه ده. آیا فکر نه کوي چې بیا به هم دغه ستونزې بیا تکرار شي؟
ضرور که چیرې د هغه سیاسي ټیکدارانو په سر خبره کیږي، بیا به هم هماغه ستونزې تکرارېږي چې په دې تېره نیمه پېړۍ کې تکرار شوي له بده مرغه. او لکه څنګه چې ما وویلې که د افغانستان د ملت متن ته مراجعه وکړل شي، په دې متن کې د خاورو، ایرو او د غرونو منځ کې چې کوم لال او جواهر دي هغه راوستل شي، پالش شي، پاک شي او د سولنې اعتماد پرې ترلاسه شي چې کاملا اعتماد لري، زه فکر کوم چې ستونزې حلېدای شي. موږ او تاسو ولیدل هغه خلک چې تاسو ورته اشاره وکړه او دنیا هم دا وایي چې په دوی خلک راټولېده یا راټولېږي او یا دوی د قومونو او ولسونو استازیتوب او نمایندګي کوي، یو وار نه بار بار دوی ولیدل شو چې کله د مزو چرتو وخت وي، کله د میلو وخت وي، کله د چور چپاول وخت وي، دوی حاضر وي، مګر کله چې زور راشي په ملت ستونزه راشي دوی بیا د فرار لارې خپلې کړي. د هیواد میلیونونه او میلیاردونه ډالر پانګې متختوي، د هیواد سرمایه متختوي، د هیواد په سرنوشت په کورنۍ او نړیوالو سټیجونو لوبیم کوي او خپل ولسونه او خپل اقوام خرڅوي. مونږ وایو چې هیڅ پښتون د ازبک او د تاجک او هزاره په سر معامله نشي کولای، بلکې خپل پښتانه خرڅوي. هیڅ ازبک او تاجک او هزاره په سر معامله نشي کوي او هیڅ هزاره هم د نورو قومونو، بلکې خپل قومونه خرڅوي، د خپل قومونو مړی خوري او خپل قومونه په فقر کې ساتلې دي. مونږ وینو چې دا اوس قومونه شته، ملت شته، په تکلیف په ستونزو کې دي، مګر هغه خلک چې ځانونه د قومونو مشران ګڼل، ټیکداران یې ګڼل، هغه د دې ملت په سرنوشت حاکم و، هغوی ټولو فرار کړی دی، د دې ملت په هیڅ درد کې دوی شریک نه دي.
بله ټولنیزو رسنیو کې دوس ډېرې ویډیوګانې هغه خبرېږي چې په مختلفو ځایونو کې قصرونه، بلډینګونه جوړ شوي دي. یو عادي مامور، یو قومندان د امنیت، یو بل که په هغه ماش باندې خو زه فکر نه کوم چې خپل کور وچلولای شي، دته چې دومره بلډینګونه جوړ کینو حتما دغه پیسې ټول خوردبور شوي دي. فساد په تیر جمهوری نظام کې هم او تر رسیدلی وسایې دي. راز دې خبره ته چې طالبان باید ولی ټولګډونه حکومت غاړه کیږي؟ فکر کوي چې کچېرې دوی دا کار وکړي نړیوال به پرسمته پیژني؟
بخنه واړم اجازه راکړئ لږ زره پتیرو باندې مکس وکم. د دې خبرې د هله لپاره 15 دقیقې برنامه نه درې ساده برنامه
پوهیږم
تلګرافي غږیږم باځي به وایي چې دا څه وایي لسره
خو کلان سید صاحب بله
دا افغانستان مسله د هله لري. د افغانستان مسله قومي حل نه لري. مدافعان منافع ملی او یو سلسله نور استرو ملی حرکتونو چې نن سبب یې موجودیت اعلان شي په دې باندې توافق کړی دی چې دلته باید تمام ځواکونه په دې باندې نه چې منګه د ملت استازي و راځي منګه ته قدرت راکړي بلې په میکانیزم باندې توافق وشي نړیواله ټولنه او نیکولاس ولسن او نور ته منګه د حل لارې
شاید صاحب زما هدف دا ده بخنه غواړم طالبان چې اوس قدرت په لاس کې لري ټول جغرافي تر کنټرول لاندې ده ولې باید حاضر شي دې ته چې یو څو سیاسي څیرو سره چې له وطنه تښتیدلې دي مخکې تجربه ورکړې یا نور سره کېنی دي او میستر شاه خبرو ته او پراتون کې د افغانستان باندې خبري وکړي
دقیق چا چې په دې وطن کې تجربه کړې ده خیانت کړې ناتواني کړې بیا د افغانستان په خلکو باندې چې نیکولاس ګولسن په هغه باندې تاکید کوي د حل لار نه ده د میکانیزم جوړولو د حل لار ده چې دا هغه په نتیجه کې داسې میکانیزم ایجاد شي چې احمد محمود نه ډاکټر سیدی او جناب احمد نه بلکې سیستم فعال شي
منصفانه
د قومونو حل لار نه ده
منصور سه تاسو دغه اوسنی وضعیت په پام سره فکر کوي چې طالبان باندې کافی فشار د نړیوال ټولنې له خوا نه دراوستل شوی او که طالبان هم له نړیوالو سره یو ډول لوب مختوري
موږ فکر کوو چې هر فشار وی هغه باید د افغانستان د خلکو د عقاید او ارمانونو او د افغانستان د ملي ارزښتونو په اساس تنظیم شي کاغذ نړیوال فشار وی هم د غازستانه پکې په نظر کې ونیول شي او پرته لدې دا فشارونه چې د افغانستان په ملت خپل ناروا غوښتنې او کړنې بیا تحمل کړي لکه په تیرو لسیزو کې یا هغه ناروا وطن پلوري د افغانستان اور باندې تحمل کې مخ فکر کوو دا د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ کله نه نور د منلو ور دی او نه د زغملو او د نړیوال ټولنې وستره جفاوي چې د افغانستان د ملت سره کوي طالبانو او ستر چارواکو ته هم کار دي چې د افغانستان د خلکو د عقایدو ارمانونو او ملي ګټو او د دې وطن فقر او تباهي او بربادي ته په کتو په دې ملت ضرورت دي او کار هغه چاته وسپاري چې هغه دا درون پیټه او بار پورته کولای شي او د دې ملت پرمختګونو لارې پرانستلی شي ترڅو دا ملت هم د نړۍ د نورو ملتونو په څیر سر پورته کړي د سولې پایدار امن او ترقۍ خوند واخلي د خونړي او تباختارو انقلابونو په ځای د ترقيات انقلابونو لمزایا او برخوردار
مننه منصور صاحب سعید صاحب لن کرتو ډیر وخت نه لرو منصور صاحب په خپل خبر کې اشاره وکړه چې نړیوال فشارونه باید د افغانستان د خلکو د هغو ګټو سره اړخ ولګوي کنه فشارونه به نتیجې دي خو کراشو دا اوس نن چې موږ تاسو خبرې کوو هم دا اوس د ولس هغه غوښتنې ته چې باید طالبان غاړه کوي نه دی چې نن ټول پونتون په سړوسي مو کې پرانستل شو خونجونې ته اجازه ورنکړل شو آیا دا د افغانستان د ولس غوښتنه نه ده
مطمئنم د افغانستان د ولس غوښتنه ده طالبانو ته پیغام لرم چې د مذاکرې باب خلاصول ملت ته مراجعه کول په خپل اعتقادات باندې به بار کېدل نه دي اما د خپل اعتقادات او نسخو مشروعیت اخیستل دي طالبان تمامت خادي طالبان د توپک په زور عمل کوي طالبان د ملت او د اسلام ارادي ته توجه نه کوي او د هغه په نتیجه کې ځان خو به تبا کی چې د دې اختیار ده ملت به تبا کی او د تراژیدي به د سیمه د مشکلات سبب هم شي متاسفانه
ډیره مننه کور ودان د سیاسي او مذهبي چارو کارپوس الله الدین سعیدی او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس یا بنسټګر صدیق منصور چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ بحث مو نن د ټولګډونو حکومت پر موضوع څرخېده. هغه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس نړیوال پرې ډېر ټینګار کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون یکشنبې په کابل کې یو ځل بیا پر همدې موضوع ټینګار وکړ. د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي او د هدف ته د رسېدو لپاره د ده په وینا د افغانانو په منځ کې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم او له خپل تخنیکي همکار